تلی میرا ججرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان ده تلی میرا ججرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان ده پنځل منځ نامتا درد احسان ده صلات عمات دین ده زمون پودی یقین دے صلات عماد دین دے زمون پودی یقین دے وبل حدیث کی راضی معراج المؤمنین دے ست مبارک احادیث وعید حالنا ممتا بن زمان سنا ممتا درد احسان دے
نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د دې په خوا په چیرې او ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال ستاسو په درانه چوپړ کې د لمونځ د کړ خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر شوی په دې هیله یم چې تر دې ګړه یې به جوړ او روغ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوئ درنو او زړه تراتیرو اورېدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه نو ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي
کمونگا پریخو صلات بل بازمون سی حالات حج او رجا باطل شن هم نقبلیگی زکات حج او رجا باطل شن هم نقبلیگی زکات شاہ حسین وائی بیا بڑیوی عذابنا ممتا بین زرمنزنا ممتا جلد احسان دے شاہ حسین وائی بیا بڑیوی عذابنا منزل 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 درد احسان دے تا
مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړی وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وه. موږ او تاسو په تیره خپرونه کې د تیمم د بیلابیلو او مختلفو مسلو څخه د یو دیرشمې مسلې څخه تر پنځه دیرشمې مسلې پورې ویلی وه. یو دیرشمه مسله، کله چې یو څوک تیمم وهي او د هغه کس په ګوته تنګه ګوتمۍ وي او یا یې په لاس باندې بنګړۍ وي، نو د هغه شورول کفایت کوي، یعنې چې دی لاس مسحه کوي، لاس مسحه کوي نو دغه ګوتمۍ د ځای څخه بې ځایه کړي او هغه لاندې ځای مسحه سي او همدا ډول بنګړۍ د خپل ځای څخه بې ځایه کړي او هغه لاندې ځای مسحه کړي، نو دا شورول کفایت کوي، یعنې کله چې دا وشورول سي د ځای څخه بې ځایه سي نو تر ګوتمۍ او بنګړۍ چې لاندې کوم ځای وي هغه مسحه کیږي، نو د هغه ځای تیمم کیږي او په تیمامه کې یوازې مسحه کول فرض دي، یعنې د مخ او لاسونو مسحه کول فرض دي. دا حتمی خبره نه ده، دا لازمی خبره نه ده چې هغه ځایو ته باید دوړ ور ورسول سي، نو په دې وجه چې په قط او په قط و هغه ځای ته چې تر ګوتمۍ لاندې وي او یا تر بنګړۍ لاندې وي لاس ورسیږي، بس دومره کفایت کوي تیمم صحیح کیږي. دو دیرشمه مسله، په اوداسي کې چې کوم ویښتان پرېولل واجب دي یا کوم ویښتان پرېمینځل واجب دي، په تیمامه کې د هغو ویښتانو مسحه کول واجب دي، او هغه ویښتان چې په اوداسي کې پرېمینځل واجب دي هغه هغه ویښتان دي کوم چې په مخ کې وي، ځکه د اوږدې او ډېر راځړېدلې ژیرې مسحه کول واجب نه دي. یعنې په مخ کې چې کوم ویښتان د اوداسه پر مهال پرېولل کیږي چې د مخ په حصه کې وي، نو په تیمامه کې د هغو ویښتانو مسحه کول هم واجب دي، چې باید د تیمامه پر مهال چې کله مخ مسحه کول کیږي، نو باید هغه ویښتان چې د مخ په حصه کې دي هغه باید ټوله مسحه سي، او د دغو ویښتانو مسحه کول واجب دي. کتاب الفقه 215 پاڼه لومړی ټوک. درې دیرشمه مسله، کله چې یو څوک تیمم وهي په تیمم کې که مسحه په لاس سره کول کیږي، نو د هغه دپاره دا شرط دی چې په ټول لاس یا د لاس په ډیره برخه سره مسحه وسي، ځکه په تیمامه کې د مخ او لاسونو مسحه کول فرض دي، او یا که چیرې بل داسې کوم شی وي چې د لاس قایم مقام سي په هغه باندې مسحه کول کیږي، هم باید د مخ او لاسونو ټوله برخه په هغه سره مسحه سي چې هیڅ ځای پکښې کې پاته نه سي، ځکه که چیرې په تیمامه کې د مسحې څخه د مخ حصه پاته سي یا د لاسونو حصه پاته سي، نو بیا خو تیمم نه صحیح کیږي. نو په دې وجه دا لازمي ده چې د لاسونو په ټوله برخه او یا په ډیره برخه سره مسحه وکول سي، او یا کوم هغه شی چې د لاس پر ځای باندې وي د لاس قایم مقام وي په هغه شي سره هم پوره مسحه وکول سي. کتاب الفقه 215 پاڼه لومړی ټوک. څلور دیرشمه مسله، هغه څوک چې تیمم ووهي او بل کس اودس کړی وي اودس لري، نو دغه تیمم کوونکی و اودس کوونکي ته لمونځ ورکولی سي. د مثال په ډول دوه کسان په سفر کې سره ملګري سول، سفر یې پیل کړي، نو دغه یو کس چې سفر پیل کوي اودس لري او هغه بل کس اودس نه لري، نو پر دې باندې د لمانځه وخت راورسیږي او د اوبو د استعمال څخه معذور وي، یعنې د اوبو پر استعمال باندې قادر نه وي، نو دغه کس چې اودس نه لري هغه خو د لمانځه لپاره تیمم وهي، نو کله چې تیمم ووهي دی کولی سي هغه بل کس ته چې اودس لري و هغه ته منځ ورکړي، یعنی د هغه امامت وکړي. نماز مسنون 155 پاڼه. 15 مسله: که د یو چا سره پاکوونکي دواړه شیان، اوبه او پاکه خاوره، یا هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه وي، هغه نه وي ورسره، نو دې کس ته پکار دي چې د لمانځه ظاهري ډول عملي کړي، په داسې ډول سره چې نیت وکړي قبلې شریفې ته مخامخ ودرېږي، رکوع وکړي او سجده وکړي. خو دا کس به قرأت نه وایي، نه به تسبیح وایي او نه به اتحیات وایي. 15 مسله: د چا سره چې پاکوونکي دواړه شیان، اوبه او پاکه خاوره، او یا هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه وي، هغه نه وي ورسره، نو دې کس ته پکار دي چې د لمانځه ظاهري ډول عملي کړي، په داسې ډول سره چې قبلې شریفې ته مخامخ ودرېږي، رکوع وکړي او سجده وکړي، قرأت به نه وایي، تسبیح به نه وایي، اتحیات او داسې نور شیان چې په لمانځه کې ویل کیږي هغه به نه وایي او نیت به نه کوي. دا که دا کس د جنابت په حالت کې وي او یا یوازې اودس نه لري، په دواړو حالاتو کې دی کولی سي چې د لمانځه ډول عملي کړي، خو دی فقط د لمانځه ظاهري ډول عملي کوي، نیت نه پکښې کې کوي، قرأت نه پکښې کې وایي، تسبیح نه پکښې کې وایي، اتحیات نه پکښې کې وایي. نو دا که دی د جنابت په حالت کې وي او یا یوازې اودس نه لري، خو د یادونې وړ ده چې د لمانځه په دغه ظاهري ډول کولو سره د فرضو غاړې نه خلاصیږي، بلکې د دې ادایانه د انسان پر ذمه پاتې وي، او پر هغه کس باندې فرض ده چې کله دی اوبه پیدا کړي او یا پاکه خاوره پیدا کړي، بیا به دی هغه لمونځ ادا کوي. که چیرې یو کس د جنابت په حالت کې وي، بیا هم د لمانځه ظاهري ډول ورته روا دی چې دی فقط د لمانځه هغه ډول وکړي. کتاب الفقه 255 پاڼه لومړی ټوک. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د تیمم سنت او عملي طریقه وایو، یعنی چې په څه ډول باندې سنت تیمم ترسره کیږي او عملي ډول یې څنګه دی. نو کله چې انسان د اوبو د استعمال څخه معذور وي، یعنی د اوبو پر استعمال باندې قادر نه وي، نو د ده دپاره تیمم وهل پکار دي او تیمم به وهي. دا که چیرې پر ده باندې د لمانځه وخت را رسېدلی وي او دی د اوبو د استعمال څخه معذور وي، او یا د جنازې لمونځ حاضر سي، او یا د اخترونو لمونځونه وي، نو دی تیمم وهي. نو د تیمم عملي طریقه په دې ډول ده: لومړی چې انسان تیمم وهي، نیت به کوي. نو چې دې انسان د تیمامه نیت وکړي، قصد یې وکړي چې دی پاک سي د ناپاکۍ څخه، نو دی به چپل ستوڼۍ پورته کړي تر څنګلو، او وروسته به رسته لستوڼۍ پورته کړي. نو د تیمم په پیل کې به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او بیا به دواړه لاسونه یعنی ورغوي به خلاص کړي، او پر مځکه به یې ووهي، پر پاکه خاوره یا هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه وي، پر هغه به یې ووهي، او سره وبه یې مشي، او د خاورو څخه به یې ټک وهي. چې د خاورو څخه یې ټک وهل وڅنډل، نو بیا به په دغو دواړو لاسونو سره خپل ټول مخ د سر د ویښتانو څخه نیولې، د یوه غوږ تر نرمۍ او بل غوږ تر نرمۍ، او داسې د زنې تر لاندې برخې پورې ټول مخ پوره لاسو سره مسح کړي. کله چې ټول مخ مسح کړي، بیا به پرمځکه لاسونه ووهي، یعنی ورغوي به ښه خلاص کړي، ګوتې به خلاصې ونیسي او پرمځکه به یې ووهي، یا پر هغه شیانو باندې چې د ځکه د جنس څخه وي. نو کله چې لاسونه پر هغو ووهل او وی مشل، بیا به یې ټک وي و به یې څنډي د خاورو څخه، او د هغه څخه وروسته به د چپه لاس دغه درې ګوتې د رسته لاس د ګوتو پر سرو باندې کښیږدي، او د لاس دا نورې یوه د ګوتو پر سرو به یې کښیږدي او شا طرف ته به یې کښیږدي، او دغسې به یې پر دغه لاس باندې کاشکې تیرې به یې کړې تر څنګلې پورې. چې تر څنګل او ژری تیر شو، بیا به دغه دوې ګوتې چې بټه ګوته ده او د شهادت ګوته ده، د لاس پر دا بل طرف باندې دغه د رسته لاس بټه ګوته او د شهادت ګوته پکښې کې راولي، را تیر به یې کړي داسې. یعنی د لاس یو طرف په دغه درو ګوتو سره مسح شو، سره د ورغوي، یعنی په ورغوي، او دا درو ګوتو د لاس دغه د شا طرف ټوله مسح شو تر څنګلې پورې. او کله چې تر څنګلې تیر شو، بیا چپه لاس پر واړوي، دا بټه ګوته او د شهادت ګوته د لاس پر دا بل طرف باندې را تیر کړي، لاس ټول په مسح کړي، دغه دوې ګوتې چې د شهادت ګوته ده او بټه ګوته ده د رسته لاس، دا په منځ کې د دې نورو چپه لاس د دوو ګوتو د شهادت د ګوتې او د بټې ګوتې په منځ کې راولي، مسح یې کړي. او همدا ډول به بیا د رسته لاس دغه درې ګوتې د چپه لاس تر درو ګوتو لاندې او د ګوتو پر سرو باندې، پر سرو او پاته ګوتې د چپه لاس پر لاندې برخه باندې یا د چپه لاس پر شا باندې داسې ونیسي او راکش به یې کړي داسې د څنګلې پورې چې ورسېدی، څنګله یې هم پکښې کې کښېایستل، ژری یې هم پکښې کې کښېایستل. نو بیا به داسې دغه دوې ګوتې چې بټه ګوته او شهادت ګوته ده، دا دواړې به راواړوي، د لاس دا بل طرف په چپه لاس راکش به کړي، پر تیر به یې کړي، دا لاس مسح به یې کړي، او بټه ګوته د چپه لاس او شهادت ګوته د چپه لاس به پکښې کې راولي، او داسې به یې پر ټول لاس باندې را تیر کړي. خو په دې کې به دا کوشش او هڅه کوي چې په مخ او لاس کې، په مخ او دواړو لاسونو کې هیڅ ځای بې مسحې پاته نه سي. نو دا تیمم بشپړ شو، تیمم پوره شو. د تیمم عملي او سنت طریقه، د تیمم سنت او عملي طریقه، کله چې انسان تیمم ته اړتیا پیدا شوله، نو هغه به بسم الله الرحمن الرحیم وایي او نیت به وکړي، لستا چپه لستوڼۍ به لومړی پورته کړي، او بیا به چپه لستوڼۍ پورته کړي، او خپل ورغوي به خلاص کړي، یعنی لاسونه به خلاص کړي، ګوتې به یې هم د لاسو خلاصې وي. نو بیا به دغه دواړه لاسونه پر پاکه خاوره باندې ووهي، یا پر هغه شیانو چې د پاکې خاورې د جنس څخه وي، او لاسونه به سره ومشي، او بیا به دواړه لاسونه راپورته کړي، او د خاورو څخه به یې ټک وهي و به یې څنډي. چې کله یې د خاورو څخه ټک وهل، نو بیا به دغه دواړه لاسونه پر خپل ټول مخ باندې د ویښتانو د شنه کېدو څخه، د یوه غوږ تر نرمیه، د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیه، او داسې د ویښتانو د شنه کېدو څخه د ځینې تر لاندې برخې پورې خپل ټول مخ په داسې ډول سره مسح کړي چې هیڅ ځای پاته نه سي، چې هغه ځای ته لاس نه وي ورسېدلی. او بیا به دواړه لاسونه پر خاوره باندې ووهي او وبه یې مشي، او بیا به د لاسو څخه خاوره وڅنډي، ټک به یې وهي، او د چپه لاس درې ګوتې دي بېله د شهادت او بټې ګوتې د رسته لاس د ګوتو پر سرونو باندې د شا پر خوا کښېږدي، تر ژریو یا څنګلو پورې دې کش کړي، او همدا ډول د چپه لاس ورغوي هم ورسره ولګوي. یعنی کله چې دی د رسته لاس مسح کوي، درې ګوتې یې د چپه لاس د رسته لاس د ګوتو پر سر او د شا پر سر د شا پر طرف باندې ایښي دي، نو دا چې تر پایه پورې د لاس تر ژریو پورې کشوي، نو په دې وخت کې به ورغوي هم ورسره ملګری کوي، چې په ورغوي او دغه درو ګوتو سره د لاس هغه د شا طرف ټول مسح سي. چې کله یې ژری ورسره مسح کړلې، نو بیا به هغه پاته دوې ګوتې چې د شهادت ګوته ده او بټه ګوته ده د لاس پر دا بل طرف را تیرې کړي، را کش به یې کړي، دغه لاس هغه طرف چې پاته دی هغه به ټول په دغه دوو ګوتو سره مسح کړي. او همدا ډول به د رسته لاس درې ګوتې سره د ورغوي د چپه لاس د درو ګوتو پر سر، د چپه لاس د ګوتو پر سر او پر شا باندې کښېږدي، او دغسې به یې ترجری پوری ټوله د لاس شا طرف مسح کړي. کله چې ترجری ورسېدی ژری هم په مسح کې کښېستله. بیا به هغه دوې ګوتې چې د راستا لاس بټه ګوته ده او د شهادت ګوته ده هغه به د لاس پر هغه خوا باندې راتیرې کړي کومه چې د مسح څخه پاته ده. یعنی په لومړي ځل کې خو د په هغه درو ګوتو او ورغوي باندې د لاس د شا طرف مسح کړي. اوس به په دغه پاته دوو ګوتو سره چې بټه ګوته ده او د شهادت ګوته ده په دې سره به د لاس هغه طرف چې پاته دی د مسح څخه هغه به ټول په مسح کړي. او وروسته به پسته لستوڼې راکښته کړي او بیا به چپه لستوڼې راکښته کړي. نو تیمم بشپړ شو او پوره شو. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
دیر مغرور مزه فلار خوری بشه دیر مغرور مزه فلار خوری بشه لخبل را بکا و دار خوری بشه دیر مغرور مزه فلار خوری بشه غرور مزه بلار خوری بسه عجزی کواز الخوری خوری بولا
عجزی کواز الخوری خوری بولا
که هر چوی گل رخسار خوری بسه دیر مغرور مزه پلار خوری بسه لخبل را بکر و دار خوری بسه دیر مغرور مزه پلار خوری بسه
غرور مزه پلار خوری بسه
ای دخل و خور و جون عجز انسان
ای دخل و خور و جون عجز انسان
دمر مکه و سنگار خوری بسه دیر مغرور مزه پلار خوری بسه دمر مکه و سنگار خوری بسه دیر مغرور مزه پلار خوری بسه لخبل را بکر و دار خوری بسه دیر مغرور مزه پلار خوری بسه
دیر مغرور مزه پلار خوری بسه
درب شکولی بندگان چی ازار نا
شکالی بندگان چی ازار نکڑے
در تو بکڑی ازار خوری بسے دیر مغرور مزه پلار خوری بسے لخپل را بکا و دار خوری بسه دیر مغرور مزه پلار خوری بسه
دیر مغرور مزه پلار خوری بسه
سمرش کلی تن وجود اللہ درکا
سمرش کالی تنو جود اللہ درکاری
گور جرس تو بگار خوری بسی دیر مغرور مزف لار خوری بسی دیر مغرور مزف لار خوری
د تعلیم القرآن راجیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې دمه به مو کړی وي او خپرونې ته به غوږ یاست، بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي او مخکې تر دمې مو وویل. د تیمم سنت او عملي طریقه، د تیمم سنت او عملی طریقه په دې ډول ده چې کله یو څوک د اوبو د استعمال څخه معذور وي، یعنی د اوبو پر استعمال باندې قادر نه وي، نو دته د تیمم اړتیا پیښه سي، یعنی داسې وخت پر راسي چې هغه اوبه هم نه وي او دی اودس ته اړتیا لري، نو چې اوبه نه وي دی به تیمم وهي. چې موږ او تاسو د اوبو د معصورت صورتونه په تیرو خپرونو کې په تفصیل سره وویل، ستاسو ته به ټوله در یاد وي. د تیمم په پیل کې به بسم الله الرحمن الرحیم ووی او د تیمامه نیت به وکړي، چپه لستوڼۍ به د چپه لاس لستوڼۍ به پورته کړي او بیا به د رسته لاس لستوڼۍ پورته کړي. خپل دواړه لاسونه به پر داسې خاوره باندې ووهي چې مرداری نوی ورته رسیدلې، یا داسې خاوره وي که چیرې مرداری هم ورته رسیدلې وي بیا وروسته پریولل سوي وي د مرداری څخه پاکه سوي وي، یعنی پاکه خاوره به. نو پر دې پاکه خاوره به د خپلو دواړو لاسونو ورغوي به یې، یعنی لاسونه به یې ښه خلاص کړي وي، ګوتې به یې خلاصې وي، په داسې ډول سره به یې پر مځکه ووهي، وبه یې مشي او راپورته به یې کړي لاسونه، او د خاورو څخه به یې وڅنډي ټک به یې وهي، او په دغه دواړو لاسونو به خپل ټول مخ په داسې ډول سره مسح کړي چې هیڅ ځای په ټول مخ کې پاتې نه سي، یعنی د ویښتانو د شنه کېدو څخه د ځینې تر لاندې برخې پورې، او همدا ډول د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ د ټول مخ دغه برخی به مسح کړي چې هیڅ ځای ورڅخه پاتې نه سي، او وروسته به همدا ډول دواړه لاسونه بیا پر خاوره باندې یا پر هغه شیانو چې د خاورې د جنس څخه وي ووهي، سره وبه یې مشي او وبه یې څنډي که چیرې خاوره پر وي ټک به یې وي د خاورې څخه. د چپه لاس درې ګوتې، د چپه لاس درې ګوتې دي، ویله د شهادت او بټې ګوتې څخه د رسته لاس د ګوتو پر سرونو باندې د شا پر خوا کښېږدي، او د ګوتو د سرو څخه دې د هغه درې ګوتې د چپه لاس پر رسته لاس باندې کش کړي سره د ورغوي، یعنی د دا چپه لاس ورغوي چې دا ګوتې درې ګوتې دی کشوي، د چپه لاس ورغوي به هم ورسره لګوي پر لاس باندې، د لاس پر هغه برخه چې د شا برخه ده دا تر ژریو پورې رسوي، او کله چې ژری هم مس حسول نو بیا به د هغه طرف څخه، یعنی د ژری د طرف څخه به بیا هغه پات دوی ګوتې او د لاس ورغوي به د لاس پر هغه طرف چې نه دی مس حسوي را کش کړي د ګوتو، یعنی د دغه دوی ګوتې چې په یوه د شهادت او بټه ګوته د رسته لاس پر دې باندې به را چیرې کې را وبه رسي، یعنی ټول لاس به د چپه طرف او رسته طرف به د لاس مسح کړي، د رسته لاس او د رسته لاس تر مسح وروسته به بیا په داسې ډول باندې لکه چې د رسته لاس مسح وسوله چپه لاس هم مسح کړل سي، یعنی د رسته لاس درې ګوتې او ورغوي به د چپه لاس د ګوتو پر سرو او شا باندې کښېږدي، او داسې به یې د لاس پر شا باندې کش کړي تر ژریو پورې تر څنګلو پورې چې څنګلې هم په دې مسحه کې کښېوځي داخل سي او د هغه طرف څخه یعنې د څنګلو د طرف څخه به هغه پاتې دوې ګوتې چې بټه ګوته ده او د شهادت ګوته ده دا دواړې به پر هغه پاته حصه د لاس راکش کړي او تر ګوتو پورې به یې راورسوي یعنې چپه لاس به هم په داسې ډول سره مسحه کړي چې هیڅ ځای د لاس پکښې کې بې مسحې پاته نه سي او د یادونې وړ ده چې د اودس او غسل د دواړو د تمامه د یوه طریقه ده یعنې د اوداسه او غسل لپاره بېلابېلې طریقې نشته د هغه یوه طریقه د تیمم ده چې هم د غسل د پاکۍ دپاره چې انسان ته د غسل اړتیا پیښه وي هغه تیمم به وي هم په دغه ډول باندې تیمم کول کیږي او که چیرې یوازې د کوچني بې اوداسۍ څخه ځان پاکوي اوبه نه وي معذور وي د اوبو د استعماله څخه بیا هم دغه د تیمم یوه طریقه ده یعنې د غسل او اوداسه د دواړو دپاره د تیمامه دغه یوه طریقه ده او که چیرې انسان هم بې اوداسه وي هم د جنابت په حالت کې وي د دغو دواړو لپاره دغه یو تیمم کفایت کوي د تیمم سنت او عملي طریقه کله چې یو څوک د تیمامه اړتیا پیدا کړي یعنې دې ته اړ سي چې تیمم وکړي چې موږ تاسو په تیرو خپرونو کې د تیمم د اړتیا حالات ویلي وه او ستاسو به یاد وي چې په کومو اوقاتو کې په کومو وختونو کې انسان تیمم وهلی سي یعنې چې کله انسان پر اوبو باندې قادر نه وي د اوبو پر استعمال باندې قادر نه وي نو انسان تیمم وهي نو دا کس به په داسې ډول سره تیمم وهي چې لومړی به بسم الله الرحمن الرحیم وایي یعنې د تیمامه په پیل کې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي او د تیمامه نیت به کوي لومړی به د چپه لاس لستوڼۍ پورته کړي او بیا به د رسته لاس لستوڼۍ پورته کړي او دواړه لاسونه به خلاص کړي ورغوي به خلاص کړي او ګوتې به هم خلاصې کړي ګوتې به داسې جوتې نه سره نیسي لږ به خلاصوي تر څو د اثرات ورته ورسیږي نو کله چې ورغوي خلاص کړل ګوتې یې خلاصې ونیولې نو بیا به دغه د لاسونو د ورغوو طرف پر پاکه خاوره باندې چې مرداري نه وي ورته رسېدلې یا که چیرې مرداري ورته رسېدلې وي وروسته پرېولل سوې وي پاکه سوې وي هغه خاوره نو پر هغه خاوره به یا هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه وي دا ورغوي به پر ووهي او وبه یې مشي او بیا به یې راپورته کړي د خاورو او دوړو څخه به یې وڅنډي دا دواړه لاسونه یا ورغوي د لاسو بیا به په دې دواړو لاسونو سره یعنې په دا ورغوو سره خپل ټول مخ په داسې ډول سره مسحه کړي چې هیڅ ځای پکښې کې د مسح څخه پاته نه سي هیڅ ځای باید داسې پاته نه سي چې هغه ته لاس ونه رسیږي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د ځینې تر لاندې برخې پورې او همدا ډول د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ پورې دغه ټوله حصه د مخ باید پوره مسح کړل سي او بیا به دوهم ځل لاسونه ورغوي خلاص کړي د لاسونو ورغوي به خلاص کړي او پر پاکه خاوره او یا هغه شیانو باندې چې د خاورې د جنس څخه وي وبه یې وهي او راپورته به یې کړي او د خاورو څخه به یې ټک وهي او د چپه لاس درې ګوتې دي بېله د شهادت او بټې ګوتې د رسته لاس د ګوتو پر سرونو د شا پر خوا کښېږدي یعنې د ګوتو سرونه هم باید مسحه کړل سي او هغه پاته ګوتې به د لاس د شا پر طرف باندې د رسته لاس د شا پر طرف باندې کښېږدي نو کله چې دا ګوتې د رسته لاس یعنې د چپه لاس درې ګوتې د رسته لاس د ګوتو پر سرو باندې کښېښولې او د شا پر طرف باندې د لاس د رسته لاس هغسې دې کش کړي تر څنګلو پورې یعنې ژری دې هم پکښې کې راولې چې کله یې ژری مسحه کړلې تر ژری ورسېدې او ژری هم پکښې کې داخل سولې څنګلې هم په مسحه کې داخل سولې نو بیا به لاس واړوي او هغه بټه ګوته او د شهادت ګوته به د لاس پر هغه برخه باندې راکش کړي سره د ورغوي چې د مسحې څخه پاته دی نو هغه به هم ټوله په مسحه کړي د ګوتو تر سرونو پورې او بیا به د رسته لاس دغه درې ګوتې د چپه لاس د ګوتو پر سرونو باندې کښېږدي د سره د چپه لاس د ګوتو پر سرونو او د چپه لاس د شا پر طرف باندې به د رسته لاس دا درې ګوتې کښېږدي او داسې سره د ورغوي به یې کش کړي تر پایه پورې په څنګلو پورې به یې ورسوي څنګلې به هم په مسحه کې کښېباسي کله چې یې څنګلې هم کښېایستلې بیا به لاس پنجره وګرځوي، یعنی دا د شهادت ګوته او بټه ګوته به د لاس پر دا بل طرف باندې سره د ورغوي راکش کړي، د چپه لاس چې کومه پاته برخه ده هغه به ټوله تر ګوتو پورې په مسح کړي. نو دلته تیمم بشپړ شو، رستا لستوڼۍ به راکښته کړي او وروسته به چپه لستوڼۍ راکښته کړي. دا تیمم بشپړ شو او د اودس او غسل دواړو لپاره همدغه یوه طریقه د تیمامه ده او همدغه یو ډول تیمم دی او د هغه ورته کفایت کوي. او کله چې انسان ته هم کوچنی بیا اودسې پیښوي او هم لو بیا اودسې پیښوي د دواړو لپاره دی نیت وکړي، بس دغه یو تیمم ورته کفایت کوي. علم الفقه 168 پاڼه لومړی ټوک، منیه 90 پاڼه، شامی 248 پاڼه لومړی ټوک، هدایه 28 پاڼه لومړی ټوک، کبیری 38 پاڼه، طهور المسلمین 22 پاڼه، مظاهر حق 499 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 28 پاڼه لومړی ټوک. الله سبحانه وتعالی دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د تعلیم القرآن رادیو درنو او زړه ته راتیرو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.